صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په 15 امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې
پینځمه حوزه مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحې ته کړل شوي دي
ناتایید شوي رپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی دا په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سې شنبې په ورځ د 13 امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمو چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لورې په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 40 ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګوریوا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي د ایوا په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپل کورونو کې ویدول نموړي دا پیښه زړه بوګنونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د سې شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبتنام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پینځمه حرجب مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحې ته کړل شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوی هیله کوم لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوم نه تر 12مه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی دی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سې شنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزې عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز خوانیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خپرولو حساسیت له امله د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کوم چې دغه کومه پیښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره ای لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي، چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ، البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و، چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي، شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کیږي. شریفه، حسن رضا، محمد، همدارنګ اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته شوي دي، دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه ده اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټ له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به یې له رسنیو سره شریکې
کړي.
د یادونه ورده چې دا معلومات په داسې حال کې ازادي راډیو سره شریک شوی چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وه او تحقیقات یې ورنه کړي، چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخباراتو ریاست، د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ ویاندویانو ځواب نه
مننه کوم. په خپلواک توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولای. په صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قومندانۍ بیاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او لامل دوه ماشومان ټپیان دي، خو ناتایید شوی ریپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنود د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنود د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر دوام د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د ښوونځي پر زده کوونکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څمو د وړاندې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي و چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی و چې پکې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او پکار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمېر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته لیکل شوی راغلی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمېر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونې ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهور سندرغاړي ښاپیری نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشتې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو او بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډېر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډېر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیری نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوم نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. که دا نه وي نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ نجونې به د سخت ډپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیری نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودي چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنۍ خوانځیو او لیسې دوري د نجونو زکونکو د زده کړو د پیلیدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شبار په رپورټ کې.
روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسي پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچي پلاوي بل مهم غړي دیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دی چې دی او پودولیک تیار دی چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نشته ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلی چې تر څو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوی طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دغه کمیسیون د تیرې ورځې ناستې مشري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلي هغه طرحه چې د افغانستان مرکزي بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیون افغانۍ د افغانستان بانک ته ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیون افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزي بانک د خطر همخ کې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولای. مرکزی بانک د قطر حشاو خامیاشت وړاندې د صرافانو ټولنه ته وړاندې کړې و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلی. د خونې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې دوړ خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دوړخیزو همکاریو په کې دوه ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوی او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک ته پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پانګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړې او مقابل لوري هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانی یو شپیتو پولا، یو انگلیسی پوند یو سلو یو لس افغانی شپک شپیتو پولا، یو سودریال 22 افغانی یو اتیا پولا، زر ایرانی توان 3 افغانی و دیرش پولا، زر هندی کلدار یو زر 15 افغانی، او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانی.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برخه تموزه اجمل اند حرکت لکم. افغانستان کې د انجونو پرمخ ښوونځي لا هم تړلې او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څه څرک نشته چې وایي د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر یوه طرحه کار کوي او زر به دا ښوونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پرمخ تړلې ښوونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې پرې تفصیل راکوي.
خوسته انجونې او ښځې هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او ښځو یاد څرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنې مې داده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خویندو لپاره د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د مسو کې او پوهنتونونو کې دې ته توجه باید دی ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خویندې چې په کورونه اوسېږي هغو ته لږه توجه وشي، بخل دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس وکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ وروسته د افغان جنو پر مخ د وم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د ښځو زده کړې اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت مشران څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو ښځه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپله معالجه او تداوی په درست
یو بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه او څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هره برخه کې دی ته په زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هره برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویلي دي. موږ دولت څخه هیله ده او داسې نورو مشرانو ته هم هیله ده چې دی ته د خویندو ته او ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه و لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لودیزی رسنی د افغانستان پاړه څوای اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپک تنه پکیو وجل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشت برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی، خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خزینه محبس د پخوانی مشر عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. عالی عزیزی په پخوانی حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړې په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړې د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څوراخ.
علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د موضوع چې د فکر او د لوګې موضوع مثال په افغانستان کې د لوګ او فکر دومره زیات شوی دی ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وایي چې بیخي افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک پیدا شوی، خو چې په افغانستان کې پیدا شوی نو نو بیروزګاری ده. بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خپل ځان ته ورچولی، خپل ځان یې وژلی دی. نو دین نور لوګي دین نه حد نه زیاته لوګه ده، حد نه زیاته بیروزګاری ده. افغانستان په لسو کې د لسو کې تقریبا 9 نفر روزګار دي، په سلو کې 99% خلک روزګار دي. یو پیسې دي چې کوم کاروبار لري دا هغه خلک دي چې خپله طالبان طرفداران دي، دغه خپل دوی نظامیان دي. یعنی تقریبا 99% خلک دي.
السلام علیکم، زه رشید د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې دا تاریاکو په بدل کې موږ ته معاشات راکول شي، ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو، نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ ټولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معاشات راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي، چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي، ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډیره حده پورې بې وزله نه په نقشه کیږي، یا خیشته یا خاله ده، یا د وسطو پر سر باندې ویشل کیږي. دغه مرستې دی واخلي، موږ ته دی د کار په بدل کې دی زموږ خلکو ته ورکړي دغه مرستې، پاینده کې به موږ ته کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کړي. ځکه چې د اوبو لامل دلته ستونزه موږ لرو، د اوبو یو غټه ستونزه موږ لرو، ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، موږ ته دی بندونه جوړ کړي، همداسې کارونه دی موږ ته وکړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلي نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه دا سوره چې پاکستان حکومت داسې بربریت راخستی دی چې ټوله شپې بیګا دا څو ورځې کېږي چې ناوه کې مالونه مولي، په انسانانو هم ډزې کوي، په هر څه باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپې دا اوس تاسو خبرې کوم لګی د پاکستان حکومت رضا خېږي. نو موږ د نړۍ دا دا دغه دی چې مونږ کوم جرم کړی دی، کوم ختم کړی ده، چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی، مونږ صدا ظلم مکوئ. خدای ته وګوره که سامات بن لادن هم په پاکستان کې پیدا شو، که نور داشرګردي هم په پاکستان کې دي، په افغانستان کې داشرګرد نشته. مونږ سوله غواړو، مونږ امن غواړو، او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای دپاره مونږ سه ظلم مکوئ، مونږ سه ظلم مکوئ. مونږ دا زمونږ ظلم به انشاءالله تعالی الله تعالی به تاسو نه انتقام واخلي. مونږ دا تمر چې الله تعالی به ستاسو انتقام واخلي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي. وخت په افغانستان